دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه ز سلطان محمد سروریم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او د غراز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تجدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلی چې په تیرې می میاشت کې هو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په اړه تحقیق کوي. د داز ما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو ازرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړی دي. استاد سیلاب صاحب تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د یکشنبې په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی رپورت خپور کړ. په دغه رپورت کې راغلی دی چې رپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په رپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده. په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه دې مونږ دا استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګوره د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کومره کورونه چې خپریږي هغه تقریبا اتیا یا پنځه اتیا فیصده حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2024 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره دا موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډیره توجه روغتیایی برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایی خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایی کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورټ کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بود لري، یو هغه بود چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي او نړیوال په دې راپور په حقله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود داسې متاسفانه په داخلي بود کې هره دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هره دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دې یعنی د کیدت او د منطقې د بعد سیاسی مداخلات نوم ورکول کیږي چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي، د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ نه. اما بدبختي دلته ده چې څنګه توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیرې مې میاشت کې هغه خزو ته گواخ شو یو د قتل گواخ شو یو چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه گواخونه د تاسو په نظر د چاله خو امکان لري وشي او څومره جدي وو؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه خزو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ده که داسې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې دننه افغانستان کې هغوی کارکرد او فعالیتونه درلودل هغوی اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل، او هغه ټول امنیتي مسؤلیت هم د دوی په عهده باندې وو. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوي فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شوه چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي، او د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې. نو دا خو واضح خبره ده چې دلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په اساس کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بله، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي یا هم دا ګواښونه محدود وي، دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې په راپور کې لیکل شوی او په راپور کې گزارش ورکول شوی دي. ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي او متاسفانه چې توجه هم نه ورته کیږي.
ډیره ډیره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت د شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د څه جناب سروش صاحب، راځي چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه. نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماتیک روابط هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي د افغانستان روابط د هغوی سره څه. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ په پورته کوي هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماټیک روابط چې کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماټیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی اما زه فکر کوم چې ډېر زیات به تاثیر ګذاره نه وي، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه اتحادی اروپا اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون خود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. د غواړم یو موضوع ډېره واضح کړم، هغه یو خبره د وای په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې کچکول ده که قلم ده سرقم یو متل ده، خو دا خو په دې معنی ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ، هڅې ورته ورکوئ، بل آدرس نه بیا راپور هم وړاندې شي، اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کول، یو انتقادي تصویر وړاندې کول، یعنی نه په ډیپلوماتیکو روابطو کې داسې ډېر زیات تغییر راځي. نه، مهم بحث دا ده چې د افغان انجونو، د افغان میرمنو، د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ، په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې شي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي. متاسفانه هغې ته هېڅ توجه نه کېږي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچري دوام وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل ده چې د طالبانو ټول غړي، ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي که نه؟ ځینې
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي، زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیتا یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته، د دوی میرمنو ته، د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کېږي. متاسفانه دیتا همیشه هغه په شروع د کله چې په 2020 کال کې دا اقدام وشو او په 2020 کې هم بیا د پانتونونو دروازې وتړل شوې، نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې، یو د نصاب مسله وه، بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي، او بل مهمه خبره هم دا وه چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې، نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقتی کېږي، ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او موږ د اسلام له آدرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي، د کار، د دوی د تعلیم، د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري، د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي، د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپېژني یا مثلا نړیوال په هغې باندې پوه شي، متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري، اما دوی د خپلې ایدیالوژي له آدرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري، دوی نشي کولی چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري. او ځینې بیا ډېر سخت دریځه موقف لري لکه غوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغو چې واکمن نظام په افغانستان کې او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي نو دوی به په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو او افغان نجونو او افغان ښځو ته د کار، فعالیت، د تعلیم، د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډیره زیاته مطرح وه. د حجاب مسله، جناب سرور صاحب، حجاب چې ده هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینه وو په دواړه باندې، او په اسلام کې په قران عظیم الشان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم دي چې د څه آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډیره مهمه مسله مطرح شوې. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم، د تحصیل، د ښځو نه کېږي. یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مکوه، نو تاسو اراده فات تور کوي چې کچیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړي، او کچیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کیږي. دا یو نافرمانی ګڼل کیږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دې حجاب نه مراد کیږي، دا د نه منلو خبر ده. ته په تیر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس چې اوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې، نه د افغانستان ولس، نه هم ملت هیڅوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري. او د دوی د ټول وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکی کیښودل شي، او بالاخره نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروسته یې پوښتنه، له یوې خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغسې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي. د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنه سروسه ته متاسفانه په افغانستان کې هر نظام چې راغلی او هغه هر نظام موقتی و، او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه ده کړی. هر نظام چې راغلی هغوی داسې فکر کړی دي چې ولا دا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وایي ولا دا د یو مشخص حزب نظام ده، نو د مونږ د پالیسي، د مونږ اصول، د مونږ طرزالعمل، د مونږ پروسیجر ټول همدا ده، نو باید مدامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډیر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې ویل مهاجرین راستنیدونکي دي. کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ، هغوی د رواني له آدرس نه ډیر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کیږي، ځکه مختلف حد چې افغانستان ته راستنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي. نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي، دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه د ما پیشنهاد من هاي سي یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده، او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نشته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نشته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي. او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دي ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم لبین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله، چې مشکل به هر څه توکل په خدای منتها کچیر توجه ونسی نو دا بیا هم یو ډیر لوی فاجعه دی افغانستان لپاره.
ډیر ډیر مننه، یو جهان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
پوان صاحب استانیزای مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت را کړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
حال دې چې پټرو څلورو کلو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو خبرې شوې دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسئول اداره ده. بلان در راپور په حقیقت که با اعتبار سند گنل که این در ایوان مجامعو تا دولتونو تا دبلگورو ملتو غلو هیوانونو تا بلان کلان چه درسی ها مسئله مطرح کیگی لکتیر در وضعیت و خامت خیی ملگری ملتون دنیا تا چه د افغانستان بشری وضعیت که اغا دست دگر پر ارتباطی که اغا دی جزاگانو تطبیق پر ارتباطی او که نور دی بشری حقو دی نور و عرمان دی مسائل پوره ترین مسائل بی در طول منفی خی او داد دی باعث کردی چه اغا مسافت نرهیوالی لطالبان سل دی اغا لپس زیادی گی او نرهیوال طولن پخپلو عریکو که مختاتانه برخود که او کلا کلا خواهی دسی هم ویسی چه شدید عکس العملی برخورد وکړي.
مننه استاد. دنه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوضاع څه اغیز ولري دغه رپورت؟
واضح خبره ده چې داسې رپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چه پتولانه که وجود داری لیو خوانه دمو گو تاس پیستلا دی اوی پا زخمونو بانده مالگی دوری او لبل خوانه دا خیلی چه افغانان لا هم نا امید سی هم دن ریوال طولنه نه او هم ده طالبان نه، ولی طالبان هم خبر ناوری و ریوال طولنه هم متاسفانه واضح و اعلامی و پسطا یا در رپورتون و پسطا در مسئله تا عکس العملون خیلی در امخانان در دون لپس پراخیوی او کلا چه درست رپورتون خبریگی طبیعی نور دولتون هم هم رست چه واریوی که یا هم تخنیکی هم کاری چه و که دیگه پر ارتباط تجدید نظر کنی به کمکون کراریگی و در طبیعی در زده افغانستان در خلق پا وزید بانی سدنه ندی ناور تاثیرات لری.
استاد په دغه ریپورت کې یو ځای کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دا کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر
کې پر حقوق له خاص هم په اسلامي حقوقو کې هم په معاصر حقوقو کې اساسا خپل جزا تشدید د جزا د جرایم د کمښت سبب نه کیږي، محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، بیا وروسته د حدودو او تعذیرات و تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګرځل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسئول نه ده، خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایم سطحه په یوه اسلامي ټولنه کې مبارد شي. لبنی خوانه با حقوقی لحاظ در مجرم شخصیت دیر باید پام کیونی ویسی سعیده چی بطولن تا عبرت کی دیسی، اما جزاد یوازه در هدف نلری چی طولن تا عبرت سی، بلکه در جزاد تطبیق باید در مجرم د اصلاح لپاره د شخصیت جوړولو لپاره مؤثر تمام شي، او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د عمل سره چې ملزم هغه ترسره کړی د سیم تاسوانه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوا نه په حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو چه بدني چه د حبس جزاګانی یا نور جزاګانی په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړې، دا ټول مجهول دي او فقط په عمل کې وینو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دغه راپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې دا د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړې، په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړې دي، حتی ویلي ځینې ښځې توقیف کړې وي تر هغو چې خپلوانې له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنی لري استاد؟
ګوره، توقیف اسناد یا تر وزارت لاندې دیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي، کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته دغه نه اقدام وشي. دا ډېره عامه پام کې دیول شوې ده چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړی ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې باثباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شي، د لاس دغه شي اعمال ته اچي چې دا یو ډول سرقوي برخورد ده په عین زمان کې د ارعاب او دار د اچونې سبب ګرځي. چې متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه به هغه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یوه ښځه لري یا په مجموع کې یو انسان لري هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم لمودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سي رپورت چې د یونامال خوا خپور شوی په دغه هلو ځلو څه تاثیر کوي؟ او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
دولتونه برسیره پر دې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي. باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بین المللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په بشپړه بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسهسی پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه اراعه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل، او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه له طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنه په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري، او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پی آر یا دورهیي راپور ورکوونکو یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر روابط باندې تاثیر کوي، او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقص کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقص کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشری حقوقو فعالان خصوصا خزه ګلمنې دي هغه وای چې یوناما او ملګری ملتونه دغه سې ریپورتونه خبروي وخت نا وخت خودی د ملموس او اقدامات او نتایج غوښتون کړي په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوی ده یا تعامل غواړي خو دغه سې راپور څخه خبروي برحال حاکمار نور هم منزوی کی یعنی انزوا ته ځي فکر نه کوي چې دا یو ډېر مشکل او پیچیده وضعیت دی
قابل د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط په ټوله نړۍ کې له پخوانه ساده مسله نه ده ولې د بشر د حقوق مسایل چې جدي مسایل دي اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوق د نقض لپاره راکوي دا د بشر د حقوقو د اعلامیه له 1947 کال راپه دي خو دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده اما مشکل د خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کیږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي بېکاري حکم کوي د تعلیم حق له نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي او له بلې خوانه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان له دې سره وستوي که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لپسې بحراني کېږي
اخیری پوښتنه استاد د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وټولو لپاره ستاسو نظر اوړاندیز
زه به کوم چې د ساده د حل لارې دا چې دا په حقوقي لحاظ باید په دسپن نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډول قوانینو ته تمکین وکړي یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې په افغانستان کې وجود درلوده یعنی سلفی ساده اسلامی حقوق دی هغه باید رعایت شي افغانستان او اسلامي ټولنه ده قوانین دغه مطابق وشي دوم باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده هغه باید ومني او هغه باید تمکین وکړي مهمه خبر دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیواله مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي باید هغه منل شوي نړیوال ستاندردونه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلې دي هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبانو کړی شي نړۍ سره حل کړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازرخ حافظ صاحب مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راک غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیرات او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري مهرباني وکړئ
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاص خنو دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سره کال زی تیریږي هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړو یا دی خارجی قواو او خارجی مؤسساتو دی پراختون دلیل یو رونق تر سیدری و هغه ختم شو او اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعی بنستونه دی چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګری پاکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي رستورانونه دي هټۍ دي په خپل ځای کې دي اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوي دي او پاین زمان کې د افغانستان غشتمنی کوم چې د افغانستان د سوداګری او د اقتصادي اعتبار په بینلی ساحه کې و هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اشاره درې تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصاد د افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولید نه خالص ده محدود شوي ده، او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې تر څو بینالمللي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالمللي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د سکتور د افغانستان د سوداګري په مخ کې بیایي، یعنې کوم ستونزه پکې نشته، دا د خصوصي سکتور پانګه ده او د هغوی توره ده. او په عین زمان کې د صنایع هم تقریبا شاوخوا شپږ زره کارخانې دي چې کار کوي او یوه برخه د بدیل واردات دننه په هېواد کې تولیدوي، اما اکثرا برق نه لري، د انفراستراکچر کفایت نه کوي. د صادراتو لپاره سیاسي ستونزې دي، مثلا واګه بندر د سوداګرو د صادراتو په مخ کې بند دي، کله ناکله د پاکستان بندر هم خلاص وي کړه بند دي. دا ستونزې هم شتون لري. او په عین زمان کې دا بینالمللي تحریمات او تعزیرات کوم چې دي، چې د بینالمللي سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو، او دا بینالمللي بانکي ترانسکشنونه نشو کولی، انتقالات نشو کولی، دا ستونزې دي. او دا اعلامیې چې بیا خپرېږي د دې ښکارندوی چې دی چې بینالمللي ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څه نه لري، یعنې اتباع د افغانستان د وضعیت څخه نه لري، خو نه غواړي چې دلته بیا یعنې چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي، نو په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره بس تاثیر وکي
او تاسو چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملی قوت نه لري، یعنی د ملل متحد عزاوی دي چې بیا دا نظریات پولیکي یا نیکي، او کچېری دا د شورا امنیت کوم پریکړه وی بیا هغه تقریبا قانوني به پیدا کړي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپلې اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینالمللي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو، او هېوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي، تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هېوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکېچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي، دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغه زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنه کې مدغم سي په غوڅ تاثیر کوي،
دا څه چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او دغه پر بنسټ تصمیم نیسي. ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي، اما دا کافي نه دي، ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري، حقوقي محدودیت. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو، او حتی په ځینې هېوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو، او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي، د دوی لپاره هم ستونزې ده. او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه، د پاکستان څخه، او د ترکیې څخه، او د نورو هېوادونو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي، د مهاجرین، او دا هم یو دروند بار ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان کې په کال یو تر یو نیم میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي، او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالی ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او هغه لوی روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرستی افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو، پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي او موږ سره مناسبات لري، لکه ایران، لکه روسیا، لکه چین او لکه امارات متحده عرب. زمونږ مناسبات ډیر محدود دي، نو پکار دي چې مونږ هغه څه په ځکه چې افغانستان د ملل متحد د پخوانیو غړو له جملې څخه حسابېږي، یا تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه مونږ غړیتوب ترلاسه کړی دی. نو ځکه ضرور دي چې مونږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو، که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلف هیوادونو سره مونږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډیره ډیره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې ما هیروي.
او درنو اړوندونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي ریپورت په اړه په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې پورز د افغانستان د وضعیت په حق له خپل درې میاشتنی نوی ریپورت خپور ک پر ریپورت کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د غرض ویل شوې دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو مواردو یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونه لوڅو چادري راغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوې دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوي شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی ریپورت به چې دا نوی ریپورت د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
دیدی او خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې دی ډېر شدید برخورد کوي، زما په اند باندې چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریانې وشوې او افغان نجونې باوجود محجبه وي، یو شان ته غوښتل چې ویره په کابل په ښځو په منځ کې واچوي تر څو پر هغوی نور د کورونو څخه د باندې ولاړ نه شي، او همدارنګه تاسو ځینې قضایو ته په هرات او په اورزګان، همدارنګه په بادغیس او په اور داسې ځایونو کې چې ښځې چادریانې اغوستي دي او په ځینې ځایونو کې دوی تفریح ځایونه. فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مصروفیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه هغه کوي، او فکر کې په دې شکل باندې ولس باچې په ولګي سره مخ دي، خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات و امکانات نشته. د نو د دل پر چې خلک اعتراضونه کوي، غږ پورته نه کوي، نو په یوه بهانه په بله بهانه په هغه بېغږه او غیر مسله انسانان چې افغان مېرمنې دي هغوی باندې د خپل سختریزي ښیي، او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دوی په ملي او بینملي سره خپل تصویر منفي معرفي کوي، او همدارنګه ولس په همدا رقم تهدیداتو یا په دغسې کړنو باندې غواړي چې خاموشه او کنټرول وساتي.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یو خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کلنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه په توپیر شته دی. کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بینالمللي ټولنې دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپېژني، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې هم دا یو په همدې هوډ باندې د کلک ولاړ دی چې باید ګویا مغه شریعت چې دوی ورته ښه تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پلې شي. د زه فکر کومه دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې ته قانع کړي ځکه چې وعده نه شي کولی. اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کې نو په هغه ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هر څومره چې په انزوا ته ولاړ شي هغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي یا په رسمیت ونه پېژني یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورټ څه تاثیر ولري؟
د یونما کارمندان خو تاسو په خبري هستی کنه چې اته هغوی زار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه خصوصا دغه د مهاجرینو په برګشت کې چې مثلا خلک تهدید کړي دي ویلي په دې رپورټ کې چې راغلي ویلي چې تاسو دا رقم راپورونه نور نشر نه کوي. نو زه فکر کوم چې د یونما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دا د همکاري هغه پروسه به متاثر کی او دا یو منفي اغیز درلودی شي ځکه چې یوناما یوازنۍ اداره ده چې فعلاً په افغانستان کې فعاله ده باوجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسلې راپور وړاندې کوي او په زمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یاده ونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي. دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خبر کړی چې کډوال چستانې شوې دي لشکنجه او زورون سره مخ شوې دي د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دغه ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې کدایمي غړي دي او غیر دایمي په غو باندې څه تاثیر کولای شي هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟ اوږي به څوک یا
دا ونه وکړ چې دا گزارش مغه مهاجرینو د بي تر اتاک او د غوي زوړونه په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي معلوم ده نظام یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده او دوی څه فکر نه کوم چې هغه د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي هغه چې د دوی تر رپورټ ورکړي مستند د ملي ټولنې ته معلوم ده هغه ممالک چې د ګساس باندې ملل غالي کوبل دي هغه لپاره هم دغه د مرجع ته قابل دی قبول ده او دا منفي تصویر ورکوي. معلومدار هغوی په تصامیم باندې بالکل منفي اغېز لري چې هغوی د دې جرأت ونه کړي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغت باندې فکر وکړي. نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونو یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي موږ عمره یا منفي اغېز لري تلفات را منځته کېږي ولکه په سیاسي کې قحطي سره افغانان مخامخ کېږي او دا خود په اس دې کېږي چې یو اندازه تلفات په تر څنګ کېدای شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کوي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښيي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل دی تحمل دي ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیره مننه. یو جان تشکر.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنو اوریدونکو د دازم حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما د هل ویلو ویلو خلق ډیر دی د هل ساتلو څوک می نشته دې مینا دادی دسترگو او سترگو شاروی کدا چڑو پس کلاروی در بشما دزوان جوند متیرے گا ما تیو خکلی تیارے بویلی دینا دلالی پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیر نہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمات رزا او زلا کل سبری گی دخا پیرو دنس لیار لے ولے کڑمان دیار غم سملے نشی دیار دو وصل دے بیان بین خوبنا خلق د گل غٹے تشفیکڑی مال سمسورا باغ وا غستلا سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا زڑی لاری پریک دی پنو زینا پتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ماتی ٹور تلی مکڑا زما سر نا ٹٹے دو شاید چی پول فت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پول فت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدوو ستر گمائن یم کا خلق نور گمان کا ویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب تچائے او بزدر خی جب ماں مسافر تلی
او تلي ترجق انا شما قيل من نشي زسلقوني ولي وما استادني استيفي غوري راكلو مينم لا تڑچ بلوطن تزنا خیر دی کجونتا ناچارے دی ماد بلتن پتیرو مسپار مینا گیل بحلا او حلا جاردو کما چی باختا لشی امین رزی گلونا خلق پشور او شور بندی بخیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریگ دینا زماد مین اشنا نشتا چپ تقسیم را سر ویشی غمونا زماد زلنا خبر خدایا جانان زما پا حال خبر کچھ رازی نا تبدیب دیخ پلے او خپلے گولے یوسی خط جانان لوری راغی جوڑا شما دسلل دردہ او درد ٹپے کما چیا قربان کلم حغشن لخندہ شینا نظری ہم سترگی درنی کری چرا و گوری زخدے زگا ولے حسی درنیا مپوخ دنیا ما زخدے زگا ولے حسی درنیا مپوخ دنیا ما پوخ دنیا ما پوخ دنیا ما پوخ دنیا ما خوشحال نیم دون سانگے تیار کورپنا کوینا چرت پغرونو کی مگورے دا عبادین زپخواوت لے ما ستاد سرپوخ سرپوخ ٹوپک زار شما غزل خیال زمان نستے می دوانا او دوانا سانگ مات کڑل سلمی دا خیال ہوا کبیز مکیل زینا دور زی خاندم مجبوری دا دشپی وڑی سلگے و ہم تا یاد اوما واپس دن خینی خانی کا پجار نارے کا چیاری دین کوما دروازی دروازی ملنگتا آیا اللہ دی ملشا منگا ور پوری کونا زما پزڑا او زڑا لزان تور کی جانا کوا بدرنگ بدرنگ خویونا دا جانان زڑ دیران بد کرو دا جب سرا پکین چید غصبو ما حل کمری کا پاتی کی گی زپا والاڑ سلائی سترگی دورو ما تسلے تسلے جاران می سشول دان دیخنو سیلاب میں قطع پر توڑنا
پما بکور او کور ته دا دوران کړي یا بدی داستر کې بدلی وی مینا ستا پی غرونا می جڑلی ٹولش پا داسمان ستوری می شمیرلی 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 ٹولش پا داسمان ستوری می شمیرلی 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 ٹولش پا